در ولایت هلمند نوشته است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی باید هرچی عاجل اشخاص وطن پرست و لایق را به حیث اعضای کابینه معرفی کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما آغاز یک برنامه یک ساعته. حالا اجمل اند در استودیو است با برنامه دیگر. سلام اجمل.
ډیر زیات مننه امید مرزبان ته تواوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند خپل همکارانو سره هرکلی کوم. نن د سې شنبه ورځ ده او د سې شنبه په ورځ موږ عموما د 2 بجو په خبرونه کې د ساده راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ساده راډیوي مجله ته ورشو په موخه د افغانستان او نړۍ خبرونو ته له مرسي احمد زیا ورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا متحده ایالات باندې افغانستان د خزینه او پولیسو سره د 25 میلیونه ډالر په ارزښت مرسته وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د شانګهای همکاري سازمان د سرمشریزې غونډې په څنګ کې د روسیې له صدر اعظم سره وکتل، او د استرالیا پولیس وایي د سیډنی ښار په یرغمل نیونه کې د وسلوال په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. پور خبرونه، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د خزینه پولیسو سره د 25 میلیونو ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د خبره په ایساف کې د جندر یعنی جنسیت د چارو سلاکار جنرال ګاراسیک ګوردنا په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د وویل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت به دا پیسې په راتلونکي ایسوي کال کې د ایساف تر څارنې لاندې مصرف کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کې د بشري حقونو او جندر د څانګې رئیس ډګرمن حکمت شاهي وویل د امریکا د دې پیسو د لګښت لپاره یو پلان برابر کړی دی. د زیاته کړه ټاکل شوی چې د پیسو نه د پولیسو لیکو ته د زیاتو خزینو افسرانو د جلب او جذب ظرفیتونو لوړولو، روغتیایي خدمتونو، د بشري حقونو د ښه کولو او خزینه پولیسو ته د استوګنې د کورونو جوړولو په برخو کې ګټه واخیستل شي. حکمت شاهي دا هم وویل پلان لري چې په راتلونکو 10 کلونو کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شمیر 10 زرو ته پورته کړي. دا محل دا شمیر 2600 دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای همکاري سازمان د مشریزې غونډې په څنګ کې د روسیې له صدر اعظم دیمیتری مدیدیوف سره وکتل. ښاغلی عبدالله په دې کتنه کې چې د قزاقستان په مرکز آستانه کې وشوه وویل روسیې د افغانانو پراخ ملاتړ کړی او هیله یې وکړه چې د کابل او مسکو ترمنځ اړیکې لا هم پراخې شي. د روسیې صدر اعظم مدیدیوف ښاغلی عبدالله ته چې 2 میاشتې وړاندې د اجرایوي رئیس په دندې ټاکل شوی د بری هیله وکړه. د شانګهای همکاري سازمان چین، روسیا، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان غړیتوب لري. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او منګولیا پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي. د استرالیا پولیس وایي د سیډنی ښار په یرغمل نیونه کې د وسلوال په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. پولیس تېره شپه په هغه رستوران کې یرغل وکړ چې یو ایراني سړي پکې له 1400 ساعتونو د زیات وخت لپاره خلک یرغمل کړي وو. پولیس وایي یرغمل نیونکی 50 کلن هارون مونس پولیسو ویشتلی وو او روغتون ته پر لاره یې سا ورکړه. یو 24 کلن سړی او 30 کلنه ښځه هم روغتون ته په رسېدو مړه شول. په دې پیښه کې 4 کسان ټپیان شوی دی. یرغمل نیونکی له یرغمل غوښتي وو چې په کړکۍ کې د تور اسلامي بیرغ پورته کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د اونۍ په پای کې په مخالفو خبري رسنۍ یرغل د سیاسي دښمنانو یعنی چټلو عملیاتو ته ځواب و او اروپایي اتحادیې ته یې ویلي چې مداخله دې نه کوي. د یکشنبې د ورځې په یرغلونو کې لږ تر لږه 24 کسان نیول شوي دي. دا کسان د خلکو له بیرولو او ګواښلو نه نیولې د دولت د نیولو لپاره د ډلو جوړولو، جلکاریو او بدردو ویلو په تورونو تورن دي. د ترکیې د حکومت په دې عمل اروپایي اتحادیې او د امریکا متحده ایالاتو انتقادونه کړي دي. اردوغان د دوشنبې په ورځ په یوه ټلویزیون مرکه کې وویل اروپایي اتحادیه د خپل کار کوي. د زیاته کړه دا اتحادیه د مطبوعاتو د ازادۍ نارې سوري وهي، خو دا د دوی کار نه دی. د اردوغان د دې څرګندونو په ځواب کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی غبرګون ښکاره کړ او وی ویل د اردوغان د غبرګون په اړه سخته حیرانه شوې ده. په نیول شویو کې د یوې ورځپاڼې او تلویزیون مسؤول مدیر چې په امریکا کې د تبعید شوی دینی عالم فتح‌الله گولین ملاتړ کوي شامل دی. گولین د رجب طیب اردوغان سخت مخالف دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کری د دوشمې په ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي دولتونو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې لپاره فشارونه زیات کړي دي. نتنیاهو روم ته له روانېدو مخکې سخت دریځ غوره کړ او ویې ویل نورو ته به اجازه ور نه کړي د هغو مذاکرو لپاره چې د اسرائیلو امنیت ممکن پکې معامله شي شرایط کېږدي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د یکشمې په ورځ روم ته رسېدلی و او د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره شاوخوا درې ساعته خبرې وکړې. جانکاري تېره شپه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې او دغه راست د فرانسې، جرمني او برېټانیا د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره د کتنې په مقصد پاریس ته لاړ. دا درې هېوادونه فرانسه، جرمني او انګلستان د ملګرو ملتونو د هغه پرېکړه لیک پر مسودې کار کوي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو لپاره د دولتونو د جوړېدو غږ کوي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف په ټولو ادباو غږ وکړ چې د قزاقستان د خپلواکۍ څخه دفاع وکړي او د مرکزي آسیا د دې هېواد د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو لپاره یې یو نوی پلان جوړ کړی دی. داسې بریښي چې د خپلواکۍ د جشن د لمانځنو دا پلان او د نظربایوف خبرې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغو څرګندونو غبرګون دی چې د قزاقستان په اړه کړي دي. نظربایوف د جمعې په ورځ د خپلواکۍ د لمانځنې د دوه ورځني جشن په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل قزاقستان به په 2015 میلادي کال کې د قزاقانو د خانۍ 1550 کلیزه ولمانځي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اګست میاشت کې په ډاکه کې ویلي وو چې قزاقانو هیڅکله یو دولت نه درلود. او د روسیې روبل د جمعې په ورځ د ډالر او یورو پر وړاندې تر ټولو ټیټې سطحې ته ولوید. په دې ورځ یو امریکایي ډالر له 3.4 روبلو او یو ایرو له 8.1 روبلو سره تبادله شول. د روبل د ارزښت د کمېدو له امله د روسیې مرکزي بانک مجبور شو چې مداخله وکړي او خپل شاوخوا 350 میلیونه ذخیره شوي ډالر یې وپلورل چې د روبل د له ښکته کېدو مخه ونیسي. څېړونکي وایي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیټیټیدل او د اوکراین د بحران په اړه په روسیې باندې د لویدیځ لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه د روبل د ښکته کېدو لاملونه دي. د روان کال په لومړیو کې یو امریکایي ډالر د 2.5 روبلو سره تبادله کېده او د دسمبر په میاشت کې په سلو کې 43 خپل ارزښت له لاسه ورکړ. په دې توګه د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه روبل د ډالر او یورو پر وړاندې خپل ارزښت په سلو کې 50 له لاسه ورکړی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. مخکې مو یادونه وکړه چې په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګل شوې ده، خو د ازادي رادیو مجلې ته لورتګ مخکې کونړ ته زو او د دانګام ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه ریپورتونه راخلو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دولتي ځواکونو او قومي پاسون کوونکو ترمن جګړه روانه ده. دواړه خواوې یو بل ته د درنو تلفات وړولو ادعا کوي. له سیمې نه پرېد روح الله انوري راستولې ریپورت اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې له تیرې ورځې د 2000 په شاوخوا کې بهرنیو او کورنۍ وسلوالو طالبانو په دانګام ولسوالۍ کې د پرتو افغان ځواکونو او پاسون کوونکو خلاف بریدونه پیل کړي چې تر اوسه په کې نږدې 500 برید کوونکو ته مرګ ژوبلا رسیدلې ده.
تقریبا تا الهال 18 نفر دشمن کشته شده و 28 نفرشان زخمی شده که در میدان جنگ باقی مانده. عملا
په جګړه کې 3 لسکنه وسلوال وژل شوي او 28 ټپیان شوي دي چې د وژل شوو کسانو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي. زموږ ځواکونو او ولسی پاسون کوونکو وکولې شول چې د دانګام په لوړو سکو د افغانستان درې رنګ بیرغونه ورپوي. هغه وای په روانه دوورزنی جګړه کې دوه دولتي سرتیری وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. قومندان وای اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده. دوی هڅه کوي چې پاسون کوونکو ته ځانونه ورسوي، خو په لاره کې وسلوالو طالبانو ماینونه خښ کړي چې د دوی د پرمختګ مخینه ولیده. سید خیل وای دوی د لری ویشتونکو توپونو په وسیله د وسلوالو طالبانو بریدونه کمزوري کړي او تر اوسه یې هوایي ځواک ته کوم اړتیا نه ده پیدا شوی.
توپچی بسیار خوب داریم، میتونیم از توپچی خود استفاده کنیم. خطای هوایی که
مو په ولایت کې لپرتو افغان ځواکونو کار اخسته او تر اوسه مو د بل ولایت څخه هم مرسته نه ده غوښتي. ډیر ښه توپچی لرو، موږ له توپچی ځواک څخه کار اخلو. هوایی ځواک ته مو لا هم اړتیا نه ده پیدا شوی او هر کله چې وغواړو هغوی مرستې ته چمتو دي. خو د پاسون کوونکو مشر حاجی منزمین خان بیا شکایت کوي چې د دوی دوه کلی وسلوالو طالبانو محاصره کړي او تر اوسه ورسره حکومتي ځواکونو لازمه مرسته نه ده کړې.
یعنی تاسو سره دغه خلکو مرسته کړی کنه دا کړی تر اوسه؟
طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته داوه وکړه چې په جګړه کې یو شمیر دولتي ټانکونه ویجاړ کړي، درې پوستې نیولې او له لسو زیاتو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. مجاهد وای دوی سره بهرني وسلوال وجود نه لري، بلکې ټول جنگیدونکي د سیمې اوسیدونکي دي. خلک وای دانګام د ډیورن په کرخه هغه پرته ولسوالي ده چې له تیرو څه باندې څلورو کالو پرې د پاکستان پوځ د توپونو ځکولی او اوسی اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو سره په جګړه اوختی دي.
بلخوا د افغانستان په ولسی جرګه کې د کونړ استازي وایي حکومت د دغه ولایت د امنیتي وضعیت ښه کېدو ته خاصه توجه نه کوي. د ولسی جرګې د غړو افغان حکومت تورن کړ چې د پوځیانو د لا تجهیز او ملاتړ لپاره کوم کار نه کوي او له څو ورځو راهیسې د دانګام په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره مخامخ جګړه کې ملکیان زیانمن شوي او حکومت دا جګړه تر یو حده له پامه غورځولې. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راستولې رپورټ او ورپسې د ازادي راډیو مجله له یاده مباسي.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ډلهیزې حملې له پیل وروسته په ولسي جرګه کې د کونړ وکیلان افغان حکومت تورنوي چې د دانګام امنیتي وضعیت ته یې پاملرنه نه ده کړې. دغه وکیلان وایي حکومت په تیرو کلونو کې د کونړ او په خاصه توګه د دانګام ولسوالۍ امنیتي وضعیت له پامه غورځولی دی. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي غلام سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دانګام کې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم زیان رسېدلی دی.
اوس دغه څو سیمې چې په دانګام ولسوالۍ کې چې دي، لر سورکمر، کڅۍ، کوډاګوخړ او کارکوړ او په داسې شکل څاونو، په دې دا دوه ورځې کې شدید جنگ روان دی. ملي اردو او سرحدي پولیس چې ورسېدلي د کارکوړ په سیمه کې محاصره دي، موټر هم دا وسوي دي. خو د حکومت د خوانه نه هوایی کومه کوشه او نه زمینی.
په ولسی جرګه کې د کونړ یو بل استازي صالح محمد صالح وویل افغان سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې توان لري خو سم تجهیزات نشته ورسره.
دولت اوسه پورې په دوه ورځو کې رسیدګي دغه ولسوالۍ ته ونه کړه، نه هوایی نه زمینی، او د مخالفینو د خوانه پلچکونه، پلونه، ټول سړک خراب شوی دی. هغه امنیتي ځواکونه چې هلته په خط کې دي، هغه ښه جرأت او ایمانداري دنیا ته او همسایه ګاونته وخودله چې هغه دا جرأت لري. ولی دولت باید نور همکاري وکړي، امکانات دی ته برابر کړي.
د دانګام په ولسوالۍ کې د یکشنبې له سهار نه جګړه پیل او تر ماښامې دوام وکړ. د دوشنبې ورځې په سهار هم جګړه پیل شو چې تر دولس بجو یې دوام وکړ. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې چې وقفه یې ده، شاوخوا 2000 وسلوالو مخالفینو چې پاکستان یو نور بهرني هم پکې شامل دي برخه اخیستې ده. دوی وایي څه باندې 2000 وسلوال کسان یې ټول کړي چې پکې مهاجر، سواتي وسلوال، لشکرې طیبه او د پاکستانی طالبانو د تحریک کسان شامل دي. د خلک د ډیورنډ فرضي کرښې له خوا راغلي او حملې کړي. کومو کسانو چې حملې کړي، موږ هم پرې حملې کړي او په نتیجه کې د هغوی 13 کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. افغان پوځیان توپچی له لارې هم جګړه کوي او اوس وخت هوایي پوځ هم خپل ملاتړ ترې شروع کړی او ځینې سیمې بمباروي. ښاغلی سید خیل وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د ملي دفاع وزارت هم وایي چې په دانګام کې له دوه ورځو راهیسې وقفه جګړه روانه ده، خو افغان پوځیان هر اړخیزه دفاع کوي. کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلاص سرحد او د سم کنټرول نشتوالی د دې لامل کېږي چې له پولې هاخوا وسلوال په ډېرې اسانۍ د افغانستان خاورې ته دننه او خپل فعالیتونه وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې د اناهتا روحي د شیرونو د تازه چاپ شوي کتاب په باره کې خبرې له ځوان ساینس پو فهیم سپینغر سره د هغه د ژباړو، د زرغون د ژباړې د مرکز او د افغانستان د ساینس پوهانو د ټولنې په باره کې مرکه، د لیکوال او ژباړن ذبیح الله احساس د فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ د غونډې راپور او نور مطالب اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسوده نیازی لولي.
د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست راز محمد تلاش وفات شو. د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست نبی فراهی د راز محمد تلاش مړینه د افغانستان مطبوعاتي ټولنې ته یو ځای وبلله، او د سابقه دار ژورنالیست په توګه د هیواد مطبوعاتو ته د هغه د لسکونو کلونو خدمات وستایل. راز محمد تلاش د وفات په وخت 80 کلن و. په کندهار کې د لوی امپراتور احمد شاه بابا ځینې پاتې نخې او وسایل په خاصو الماریو کې خوندي شول. دغه دوی الماری چې ضد مرمۍ ښیښې لري خادمن خیریه ګام جوړ کړی دی. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس د واجان مینپال چې د یو هیئت د غړي په حیث په دغو الماریو کې د احمد شاه بابا د خول، لاسبند، قرآن کریم د نسخې او نورو وسایلو په ایښودلو کې برخه لرله، د خادمن خیریه ګام د مشر حکمت الله خادمن لوري د خاصو الماریو د جوړولو کلتوري خدمت وستایه. د یادولو وړ ده چې خادمن خیریه ګام تر دې لمخه هم په ګڼو کلتوري چارو کې برخه اخیستې او مالی مرسته یې کړې ده. په هرات کې د استاد عبدالعلي نور احراری د تازه تالیف چې امیر علي شیر نوایی نومیږي مخکتنه وشوه. په هرات ښار کې د مخکتنې په دې غونډه کې د هرات ولایت مرستیال اصیل الدین جامی د استاد احراری دغه اثر او نور علمي او ادبي کارونه وستایل. د استاد احراری د امیر علي شیر نوایی په نوم کتاب کې د افغانستان د تاریخ د خورا مشهور وزیر امیر علي شیر نوایی په ژوند او کارنامو باندې رڼا اچول شوې ده، او د نظم او نثر ځینې منتخبات یې راوړل شوي دي.
د پنځشنبې په ورځ د کابل په کتاب شار کې د ځوان لیکوال، شاعر او ژباړن ذبیح الله احساس د ادبي او فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وه چې زموږ همکار نورګل شفق ورغلی وو او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د تیرې پنځشنبې په سهار کتابخار د ځوان افغان شاعر، لیکوال او ژورنالیست ذبیح الله احساس د هڅو د ستاینې او قدردانۍ غونډه وکړه چې د کابل میشت ادیبانو په ګډون پکې د بلخ او کوټې څخه راغلیو لیکوالانو او شاعرانو هم برخه لرله. د غونډې پرانیستونې وینا استاد نجیب الله منلی وکړه او وی ویل چې د داسې کسانو د نمانځنو لړۍ به دوام وکړي.
مونږ ولې دا کس انتخاب کړ؟ دا لړۍ به دوام ولري او همدغه کسان به نور هم زی او دلته به مونږ په غوی باندې خبرې کوو، د هغوی په کارونو به خبرې کوو. احساس داسې کوم خاص کمال نه دی کړی، مګر احساس یو کار کړی دی. د څو کالو راهیسې یو مشال په لاس کې نیولی دی او دا مشال لوړ ساتلی دی، په داسې سیمه کې لوړ ساتلی دی چې مونږ هلته ورته ضرورت لرو. زمونږ عادت دی چې ډېرې زیاتې ګیلې کوو، همیشه پړه په بل چا ور اچوو، همیشه د بل چا نه یو څه غواړو. احساس چې زه یې پېژنم په دې څو کلونو کې، دا کار یې نه دی کړی. میدان ته راغلی دی که میدان کې اواز و که نور ورسره و، که تودې ورځې وي که سړې ورځې وي، په میدان کې پاتې شوی دی او دا په خپله یوه ډېره مهمه خبره ده.
د غونډې بل ویناوال استاد آصف سمیم د دین مانځغونډې لپاره د ذبیح الله احساس ټاکل یو غوره انتخاب وباله. د استاد سمیم په قول،
ما ملګری خبره کوله چې په پېښور کې یو بړوال بازار کې روان و، یو زوړ اردو اخبار راځي که په اردو ژبې ورته ویلې چې پړو، هغه ورته ویلې چې زه دې څه وپېژندم چې د بړو یم. اوس دې دا تشخیص هم ماته ارزښت لري چې دا څوک د دومره خلکو په یو بړوال په مزار کې دې هغه را پیدا کړ. نو نورو کېږي دا خلک، دا قوم چې چا ورته یو تیلیم د مشال د بلولو لپاره بل کړی، دا قوم دا درنۍ دا انمانځي. خو زه بیا هم وایم چې دې قوم کې دومره مطرح شته چې که د ذبیح الله احساس ولا په کشر کول کې دی، مشران کول ارزښتونه مونږ نه هېرېدونکي وو، خو دومره څوک شته چې بېرته مو د ګوتې نه ونیسي او بیا مو وڅنډي او بیا مو چاته وزلې.
ډاکټر خوشال روحی د ښاغلی احساس په ویاړ او ځینو نورو نمانځغونډو ته په اشاره سره ویل چې اوس له هغو قومونو څخه نه یو چې مړي نمانځي او ژوندي نه، ښاغلی روحي د خپلو خبرو په دوام د ذبیع الله احساس د ادبي هڅو د ستایلو تر څنګ هغه یو ښه ځوان رهبر هم وباله چې د ده پر وینا ځوانان او مشران یې سره همغږي کړي دي.
احساس چې کوم ورځ نه زه پېژنم، د دې تر څنګ چې دی یو ښه لیکوال دی، ښه شاعر دی، تخلیقګر دی، خبریال دی او فرهنګ پال دی، د یو ډېر ښه رهبر په توګه، یو ځوان رهبر په توګه زه دی پېژنم او دا نښې په ده کې ګورم. د رهبر خاصت څه وي؟ د رهبر خاصت دا وي چې په خلکو کې نفوذ کوي او هغوی د ګډو ارمانونو دپاره ګډ کار ته هڅوي. ساسه په شمال کې د بلخ ادبي فرهنګي ټولنه د جوړه کړې وه، ځوانان راټول کړي وو او د دغه ټولنه کې د محور حیثیت لرلو. ځوانانو ټولنو ته د مشرانو یو چتر هم پیدا کړی وو او احساس د دغه ځوان نسل او د دغه مشرانو ترمنځ رابط پل وو. همدی وو چې دا دواړه سره وصل کړي وو، خو احساس یوازې د بلخ غم نه کولو. ما ته چې معلومه ده، د سره د بغلان غم وو، د سره د کندوز غم وو، د سره د تخار غم وو او د ټول شمال غم ورسره وو.
له کوټې څخه راغلی لیکوال او شاعر صادق ژړک د غونډې بل ویناوال وو. د وویل
موږ په کوټه کې ناستې دی خوا ته چې لږم یو حرکت کینو یو ژغورو، موږ ډیر خوشاله سو. بیا چې په شمال کې یو خوځښت یو د غره منځ ته سی، بیا چې هغه موږ به کاتی په فیسبوک یا د سوشل میډیا له نورو لارو یا به د ده مجله را رسېدل پسرلی، هلته یو وخت ډېره منظمه راتله. موږ په کوټه کې په ده ویاړ کوئ، خدای سه چلته موږ ته ډېر توان را بخښي. یاره چې په بلخ کې څوک کار کوای سي، زه په کوټه کې په شالکوټ کې موږ ولې دا کار نه شو کولی، یا په پېښور کې ولې څوک نه شو کولی؟ نو په دې حواله د ده کار چې دی هغه ډېر د ستاینې دی.
نذیر احمد نذیر د ښاغلي احساس پر ځینو ادبي کارونو رڼا واچوله. د ښاغلي نذیر په قول
هده سره چې پسرلی شروع کړ، پرخه یې شروع کړه، تر څنګ یې په لسګونې نورې مجلې کابل کې ولایتونو کې خپرې شوې. هغه لنډمهالې وې، د ده مجلې چې وې تر اوسه پورې چلیږي. کتابتون لري، ټولنه لري، اوس لسګونې ځوانان روزي، لسګونې ځوانان ملګري پیدا کړل. دا د افتخار ځای دی.
د غونډې په پای کې ذبیع الله احساس ته د درناوي په موخه د کتابخار ادارې لخوا پګړۍ ور په سر او د پکتیا میډیا سنټر لخوا ستاینلیک ورکړل شو. د لټولو مننه وکړه او وی ویل
کتابخار څخه لخپلو کابل مشتو ملګرو څخه لټولو ملګرو څخه مننه. زه فقط دومره وایم چې یو بل بوج را باندې شو، د خلکو یو بل احسان را باندې شو. چې کور ته ځم نو ادې ته به وایم چې دواره ته وکړي چې دا احسان پوره کړي.
پیغلی سندرغاړي برېښنا امیل د غونډې ګډونوالو ته ذبیع الله احساس شعر ترنم کړ چې تاسو دلته اورې.
نور ملا نظر استرګي واړوا، نور ملا نظر استرګي واړوا، ګور لتی غر استرګي واړوا، تا چیرې قتل زما خو پام نه وو، تا چیرې قتل زما خو پام نه وو، خېته بیا لسر استرګي واړوا، خېته بیا لسر استرګي واړوا، ګور لتی غر استرګي واړوا، پریږد چې شی باپ کې ځانو ګورم، پریږد چې شی باپ کې ځانو ګورم، هو پریږد چې شی باپ کې ځانو ګورم، پریږد چې شی باپ کې ځانو ګورم، وخوغ تل برا سترگی واڑوا، گور لتی غرا سترگی واڑوا، ستڑے دی تیارو لخار راغلما، ستڑے دی تیارو لخار راغلما، زماد کلیل مرا سترگی واڑوا، زماد کلیل مرا سترگی واڑوا، گور لدی غرا سترگی واڑوا.
په هلمند کې دغه ولایت د هنرمندانو او ممثلانو د کار د ستاینې لپاره یو غونډه وشوه. د دې غونډې حال د الیاس دایی په ریپورت کې اوري.
د هنرمندانو او ممثلینو د ستاینې دغه غونډه د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست په مرسته رابلل شوې وه. د ستاینې غونډې په پیل کې د هلمند د ممثلینو او هنرمندانو د کار او فعالیت پر روان بهیر بېلابېلو کسانو خبرې وکړې. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار د هلمند پر ناامنه ځمکه د ممثلینو او هنرمندانو فعالیت او کار وستایه. مظلومیار وویل
خپل په ډېر بد حالات کې ژوند کوي، خو د نورو د پیړیو دپاره د ژوند لاری روښانه کوي. زموږ هنرمندان او زموږ ممثلین شایم، خو زه نه پوهېږم چې د دې دومره شیګونو سره سره زموږ هنرمند زموږ ممثل ولې په خپله جامعه کې لکه څنګه چې ښایي هغه چې نه دي ځلېدلي.
په دې ستای غونډه کې په هلمند کې تکړه هنرمند حبیب الله شباب، فرید خوشحال، تکړه ممثل عصمت الله افغان او هغه ډله وستایل سول چې په محلي سطح په فلمونو، هنري او تمثیلي پارچو کې برخه اخلي. د هلمند ولایتي شورا د فرهنګي کمیټې مسؤول عطا الله افغان او د هلمند ژورنالیستانو مشر زین الله ستنگزي په خپلوار خبرې وکړې. دوی دواړو د ممثلینو او هنرمندانو کارونه وستایل. زین الله ستنگزي وویل د هلمند هنرمندانو او ممثلینو په کارونو کې موجودې نیمګړتیاوې د هغوی اقتصاد او فعالیت د دولت او مرستندوی ټولنو نه پاملرنه ده. عصمت الله افغان چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې تمثیلي پارچې او په محلي سطح تلویزیوني تمثیلي خپرونې پر مخ وړي وایي په یوه لونګۍ او تقدیرنامه د دوی ستونزې نه اوارېږي. افغان وایي په خپل هنري ژوند کې ګڼ شمېر فلمونه او اصلاح راوړونکي تمثیلي پارچې جوړې کړي دي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته او ستاینه نه ده ترلاسه. افغان وایي د هلمند ممثلین او هنرمندان د الفاظو پر ځای عملي مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري.
دغه ستاینلیکونه نو موږ ته زما په فکر فایده نه کوي کنه. زما یوازینۍ هیله د لوړپوړو چارواکو څخه او د خلکو څخه دا ده چې د ممثلینو سره اړه اخیزه کومکونه وکړي. موږ دغه ستا میړانې ته سلام فلم چې ما جوړ کړي پروش کال بازار ته راووتئ، په دې کې په اتو نو ولسوالیو کې موږ کار وکړي، د خانشي نه څه در سنګي نه څه در ګرمسیل څه در دیشو پورې چې موږ په دې فلم کې کار وکړي. ټول ولسوالۍ موږ ته مین قتل، موږ ته طالب قتل، موږ ته ډیر خطر موږ پر سر اخیستی. هغه فلم موږ په دې ناخواله کې جوړ کړي، نندارې ته مو وړاندې کړي، لوندوال او په ټول افغانستان کې قتل کیږي. خو تر اوسه پورې موږ یو قومندان نه یې راغوښتي، تر اوسه موږ یو والي نه یې راغوښتي، تر اوسه موږ یو ښاروال هیڅ چا د دې هلمند نه یې راغوښتي، یو چا نه یې کښېنولې چې شابش دا فلم جوړ کړي. موږ پرمختګ په دغه رقم باندې نسو کولای.
دوول په هلمند کې په لسګونو ځوانان د هنر او تمثیل په برخه کې کار کوي او اکثره د دوی په خپل شخصي په تمثیلي پارچې او هنري فلمونه جوړوي. خو تر دې دمه د تمثیل او هنر په برخه کې د کومې ادارې لخوا معلوم ملاتړ نه دی شوی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د جغرافي د علم په برخه کې تر ټولو مفصل کتاب چې تر اوسه پورې په افغانستان کې چاپ شوی دی د لیکوال او محقق احسان الله اریانسي د نړۍ هنداره نومي کتاب دی. شاغلی اریانزی پریکړه کړې ده چې دغه کتاب ته بیا کتنه وکړي او په همدې مناسبت د مختلفو علومو د پوهانو یو غونډه رابللې و. د دې غونډې په باره کې د خان محمد سیند د ریپورت دا ورېدو بلنه درکوم.
که څه هم د افغان لیکوال او ژورنالیست احسان الله اریانزی کتاب د نړۍ هنداره پخوا هم چاپ شوه، خو لیکوال پریکړه کړې چې په هیواد سیمه او نړۍ کې د بدلونونو او پرمختګونو په پام کې نیولو سره دغه کتاب یو ځل بیا هم چاپ کړي. په دې مقصد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، ټولنیزو چارو او ادبیاتو د استادانو او متخصصینو یو علمي مسلکي ناسته جوړه شوې وه څو د نړۍ د هندارې تیرې نیمګړتیاوې پوره او لا انکشاف ورکړل شي. سره له دې چې ماهرینو د نړۍ هنداره یوه ستره معلوماتي منبع وبلله، خو په تیر چاپ کې یو لړ نیمګړتیاو ته هم اشاره وکړه او هیله وکړه چې په نوي چاپ کې تکرار نشي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي ډاکټر شریف زدران وویل
باور لرم چې په نوي چاپ کې بعد افغانستان پر اداري ویش د حکومت پر طرز او په پارلمان باندې نوې خبرې شوې وي، ځکه د افغانستان ولایتونه او ولسوالۍ زیاتې شوې. په لومړی چاپ او لومړی ټوکې د خوست ولایت د دوو ولسوالیو نمونه ذکر شوي نه دي. یو شمېر تخنیکي، کمپیوټري او علمي تېروتنې اصلاح کړې. بل شاکه د نړۍ هنداره یو لوی دایرة المعارف دی، نو ځکه لازم لیدل کېږي چې په دې برخه کې د اکاډمۍ او پوهنتونونو د استادانو مرسته وغوښتل شي.
د احسان الله اریانزی تالیف د نړۍ هنداره د نړۍ د پنځو وچو آسیا، اروپا، افریقا، امریکا او استرالیا د ټولو هیوادونو د تاریخ، جغرافیې، فرهنګ، اقتصاد، سیاست، نفوس او پرمختګونو او داسې نور حالات او بدلونونو په اړه معلومات ورکوي. متخصصین وویل د نړۍ هنداره کولی شي چې له سیړونکو سره د نړۍ د ټولو هیوادونو په هر اړخیزې پیژندګلوۍ کې مرسته وکړي. دا کتاب اوس 15 ټوکا او سباند شپږ زره مخونه لري. د مؤلف په خبره په دې کتاب کابو څلوېخت کاله زیار ایستلې ده. ښاغلی اریانزی وویل د نړۍ هندارې په نوي چاپ کې به د متخصصینو نظریات او پیشنهادونه په پام کې ونیسي.
اوس چې کوم کار پر روان دی او دا کتاب نوی کېږي او په هغې کې دوه فصلونه زیات شوي، یو د ټولنیزې پرمختیا چې په هغې کې پوهنه، لوړ تحصیلات، رسنۍ، روغتیا، ښځې، قانون دا مسایل راغلي، یو هم د هر هېواد او د افغانستان د روابطو تاریخ او اوسنی حالت. ما لکه یو امتور لیکوال دا کار کړی دی، نو ځکه زه د جغرافیې د هر عالم او د هر متخصص نظر سل په سل کې پام کې نیسم.
اریانزی دا هم وویل د کتاب په چاپولو کې ورسره دولتي ادارو نه یوازې دا چې مرسته نه ده کړې، بلکې علاقمندي هم ورسره نه ده ښودلې.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
جوان ساينس پو فهیم سپینغر په تیرو 15 کلونو کې د ساينس پوهنځي 2 کتابونه په پښتو ژباړلې دي. د ملګرو د ساينسي کتابونو د ژباړې لپاره د زرغون په نوم یو مرکز جوړ کړی دی او په دې وروستیو کې د افغانستان د طبیعي علومو ټولنه هم تاسیس کړې ده. له فهیم سپینغر سره د ده او د ده د ملګرو د هڅو په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. فهیم سپینغر وایي
موږ تر دې دمه د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځی اکثرا درسي کتابونه او منهجي کتابونه ژباړلې دي، چې ډپارټمنټ وار چې د بیولوژي ډپارټمنټ، فزیک ډپارټمنټ، د کیمیا ډپارټمنټ او د ریاضي ډپارټمنټ کتابونه دي او اکثرا د مسلینو تر لاسونو رسېدلې دي او عملاً استفاده ترې کوي او ځینې څو څو واره چاپ شوي دي. او اوس په ډېره نږدې راتلونکي کې به موږ د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي ټول درسي کتابونه پښتو ژبه ته راوړو.
ښاغلی سپینغر، اول د خپلو کارونو پیسې کې راته وایه، خپل دې تر اوسه کوم کتابونه ترجمه کړي دي؟
ما تر دې دمه عمومي کیمیا د پوهاند ډاکټر محمد عارف تڼیوال او عالي ریاضیات د پوهاند ډاکټر محمد انور غوري او د ریاضیات تاریخ د پوهاند ډاکټر محمد انور غوري زمنن بیگ بانک چې ورساله ده ستره چودنه د نړۍ د تشکل یا د نړۍ د مسراتک پاړه ده، هغه مجبور لدی په انګلیسي ژبه. او یو بل کتاب چې بریف هیستوري اف ټایم دی اصلا دغه مجبورل شوی دی، متاسفانه چاپ شوی نه دی دا وروستی کتاب او د بیگ بانک.
تاسو د زرغون د څېړنې او ژباړې یو مرکز جوړ کړی دی، تا او ستا ملګرو د دې مرکز پیسې کې او د فعالیتونو پیسې کې مو سره ته وایست؟
دا مرکز موږ تقریبا 4-5 کاله مخکې کله چې زه محصل ومه او د خپلو ملګرو او دوستانو سره م جوړ کړ، فکري ملګرو سره، دا منهج ته ضرورت موږ ایجاد کړ. ځینې محصلین د ولایت څخه چې راتلل کابل پوهنتون کې په ژبه به حاکم نه وو او د همدې کبله د قدر نه لوېدل، د علمي قدر نه لوېدل. نو موږ وغوښتل چې دا کتابونه ورته په پښتو کړو څو دغه درس تم زده کړی شي او په ساینس پوهنځي کې. او موږ تر دې دمه توانېدلی یو چې ساینس پوهنځی نو په ډېر نږدې راتلونکو کې ساینس پوهنځي کتابونه خلاص شي او وروسته له دې موږ نورو پوهنځیو ته ورځو، لکه فارمسي ته ورځو، انجینرۍ ته ورځو، داسې کمپیوټر ساینس ته ورځو.
دا د زرغون د څېړنې او ژباړنې مرکز په دې 13-15 کلونو کې چې فعالیت یې کړی دی، تا او ستا ملګرو څو کتابونه به ترجمه کړي؟
د 10 عنوانونو شاوخوا کې مو کتابونه ژباړلي دي او چې 12 جلده یې چاپ شوي دي او باقي چاپ ته انتظار دي.
تاسو ویل چې د ساینس پوهنځي کتابونه تقریبا کوم چې لازم وو او په پښتو نه وو هغه پښتو کړی دي او بیا به نورو پوهنځیو ته لاړ شو. ساینس پوهنځی خو یو پراخ پوهنځی دی، بیولوژي بیله دنیا ده، فزیک بیله دنیا ده، ریاضي بیله دنیا ده. آیا ټول مختلف علوم ډیر نوي کتابونه پکې ډیر نوي تدریسي؟
بالکل، موږ ما مخکې وخت اشاره وکړه چې موږ تدریسي کتابونه، درسي کتابونه ژباړو، منهجي کتابونه ژباړو او هغه مقدار کم دی. تقریبا په هر ډپارټمنټ کې 10 عنوانه کتابه شاید تدریس په څلورو کلمو. موږ تر دې د مشل جلد کړی دی او دغه جمعي موږ د ځینو دوستانو سره غږېدلی یو، د ځینو مسلک ملګرو سره غږېدلی یو، او پلان هم داسې جوړ کړی دی چې تر حمل میاشتو پورې، یعنې دغه ژمی موږ باید ډېر اعظمي کار وکړو او تر حمل میاشتو پورې دغه ساینس پنځه کتابونه اکثرا سم او معیاري وژباړل شي.
ښاغلی سپینغر، کله چې یو علمي کتاب پښتو کېږي نو ډېر وخت د اصطلاحاتو خبره هم وي، د اصطلاحاتو په حیث کې مختلف بحثونه کېږي. ځینې خلک وایي چې انګریزی اوس نړیواله ژبه ده، کوشش دی وسي چې هغه علمي اصطلاحات په انګریزي کې وساتل سي، ځکه چې دغه اوسني ځوان ساینس پوهان که خپل تخصص ته ادامه ورکوي، که خپلې پوهې ته پرمختګ ورکوي، نو په نهایت کې بیا هم مجبوریږي چې انګریزي کتابونه ولولي. نو دا اصطلاحات یې زدای مخکې تر مخکې. ځینې بیا وایي چې نه، درې پښتو سی دا اصطلاحات، چې بیا پښتو کېږي بیا په هغه کې هم ممکن مختلف نظرات وي، یو کلمات څو قسمه وژباړل سي یا ممکن مبهمه ژباړي. تاسو په دې کې بیا څه نتیجې ته رسیدلی یاست؟
د موږ کار تر اوسه پورې د مفاهیمو ترجمه ده، خو د اصطلاحاتو ترجمه نه ده، ځکه هغه سخته وي اکثرا او د ژبې متخصصین غواړي، علاوه په دې مسلک متخصصین باید وي، د ژبې متخصصین وي، باید هغه د کلمې ذوق پکې یا د اصطلاح ذوق ډېر مهم دی چې کومه کلمه وکارول شي. یعنی کلمات چیرې ژباړل کېږي نو باید ښې او سمې معناداره، یعنی مفهوم ته ورته کلمات انتخاب شي.
ښاغلی سپینغر، ځینو نورو پانځیو کې هر استاد که هر چېرته درس ویلی دی هغه اصطلاح راخیستې ده، یو توحید په نظر نه راځي، نو ډېر امکان لري چې د ساینس په پوهنځي کې به هم داسې وي. ځینو به په روسیې کې تعلیم کړی، ځینو به په جرمني کې تعلیم کړی، ځینې به له هندوستانه شاید راغلي. څنګه تاسو له دې متفاوتو اصطلاحاتو سره نه مخامخ کېږئ؟
بالکل مخامخ کېږو، موږ اکثرا مخامخ کېږو. ما پخپله یو میاشت مخکې په یوه طرحه کار کوي چې موږ یوه داسې ډکشنري په هر مسلک کې، فزیک کلی ده، کیمیا کلی ده، په بیولوژي کلی ده، او په ریاضي کلی ده، د دغې برخې د متخصصینو سره په ګډه یو واحد ډکشنري جوړ کړو چې پوهان صاحب تڼوال یې وکاروي، او پوهان صاحب جمدر یې وکاروي، او ډاکټر صاحب انور غوري هم وکاروي. په دې باندې موږ کار روان کړی دی، استادان مې تر ډېره دې ته قایل کړي دي چې په دې کار وکړي، او تقریبا د 200 شاوخوا لغات مسلکي کلمې موږ ژباړلې هم دي، یعنې واحد کړي مو. مثلا ځینې شیان په مختلف کاریږي، هغه ټول موږ کار پرې کړی دی چې واغه شي، استادان سره ګډ شي او یوه کلمه جوړه کړي،
د علمي اصطلاحاتو یو توحید رامنځته شي. ښاغلی سپینغر، تاسو سربیره پر دې چې د زرغون د څېړنې او ژباړنې مرکز هم جوړ کړی دی او کار پکې کوي، په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د طبي علومو ټولنه هم جوړه کړې ده، تا او ستا ملګرو د دې ټولنې پیسې کې یو څه وایست؟
د افغانستان د طبي علومو ټولنه چې سږ کال ایجاد شوه، او د افغانستان اکثره پوهان هم د دې برخې فعالین زموږ سره دي، او د دوی سره په همغږۍ موږ دا ایجاد کړه. دا به په مجموع کې د ساینس د خطوب لپاره کار کوي، ساینسي حوزه کې فعالیت کوي. ګوري د ساینس د خطوب هدف ما څه و؟ هدف دا و چې تعلیم تربیه هم کار کوي او ساینس پنځه هم کار کوي، دواړه معلمین فارغوي ټولنې ته. تر هغه چې د ساینس پنځه وظیفه دا ده چې ټولنې ته ساینټیست او هغه کسان د ساینس په برخه کې فارغ چې هغه څېړنې کوي او تحقیقات کوي، او متاسفانه د افغانستان د ساینس پنځه هم معلمین فارغوي ټولنې ته. دغه باید تفکیک وشي. دا ټولنه به دولت دې ته بیوره وبولي چې ساینس برخه کې قوي لابراتوارونه ایجاد کړي. ساینټیست په ټنډه باید معلم نه وي لیکل شوی. تعلیم تربیې وظیفه باید تعلیم تربیې ته ورکړل شي. تعلیم تربیې پوهنتون ساینس پوهنځی باید ساینټیست ورزي، او په دې برخه کې باید فعالیت ولري. د افغانستان هم موږ غواړو چې د افغانستان ساینس پوهان د همدې ټولنې د طریقه د نړۍ ساینس پوهانو سره وصل کړو، او نظریات شریک کړو ورسره. لکه شته ځینې پوهان شته دي چې باید ساینس په وضعیت ساینس کوم خاطر روان دي، د افغان پوهانو سره باید وغږیږي، چې هغه د سکایپ ته طریقه وي یا ویډیو کانفرنس وي یا عملا نګور وغواړي. لکه سټیفن هاکینګ او چای کاکو، د کسانو سره باید متاسفانه د افغانستان ځینې ساینس پوهان نوم سره نه دي بله، او دا د ساینس برخه نن نوابغ دي.
ښاغلی سپینغر، په دنیا کې دا خبره ډېره کېږي چې پوهنتونونه باید د علم د تولید مرکزونه وي، یوازې د مدارکو د ورکولو مرکزونه باید نه وي، چې پلانې ته لیسانس ورکړو، پلانې ته د ماسټري ډیګري ورکړه، پلانې ته د پی ایچ ډی ډیګري ورکړه، بلکې دوی خپله باید علم تولید کړي، او داسې علم تولید کړي چې هغه د ټولنې په انکشاف کې برخه ولري دغه یو مفهوم په ذهن کې دی.
بالکل موږ هدف دغه دی ګورې موږ پنتونونه میموري او چپونه فارغ وي فقط فرمولونه ور مغز ته ور پیچکاری کوي فکر نه ور کول کیږي یعنی موږ هیڅ فزیک پو یا هیڅ ریاضی پو د منطقي د سیمې د ورځې پو سره مقایسه کیږي حتی د متعلم سره مقایسه کیږي
او حتی په سیمه کې هم وضعیت ډېر ښه نه دی. څو وخته مخته دغه د دنیا ښه پوهنتونونه یو ځل بیا حساب سول 1500 ش پانتونونه نو د پاکستان په پانتونونو کې صرف یو پانتونو قائد اعظم یونیورسيټي دا غسوا په 1500 کې راغله هغه هم چې ما درجه وکتله 499 درجه وه او تازه دا مې هم ولوستل چې په دې تیرو څو کلونو کې د دنیا په 1500 ش پانتونونو کې د پاکستان یو پانتون هم نه راغلی. ګومان کوم حتی د سیمې وضعیت هم ډېر ښه نه ده.
او سیمه هم د ساينسي لحاظ او په علمي لحاظ سم روانه نه ده. په منطقه کې ځینې وچ تعصبات باعث شوي دي چې دغه پروسه د علم د پرمختګ پروسه د پستیا او استقاق سره مغږی شي. مشخصا په افغانستان کې غواړم د بیان کړم وروسته په سیمه کې قیاس کو. بیا په افغانستان کې تر دې دمه پورې نه دولت او نه رعایت ساینس نه دی خپل کړی او ساینس دربار ته نه دی بولی. موږ که ګورئ انګلینډ که وایو چې نن فزیک مخکې دی نیوټن د دربار کې ځای ورکړل شوی و نو طبعا پرمختګ کوي. دربار ساینس منلی و او ساینس ته وده ورکوله. دربار باید شو چې رعایت باندې یې ومني. نو شاید په سیمه کې هم دا مشکل وي چې دربار ساینس نه خپلوي او رعایت یې په قدر نه پوهېږي په ټول بایس کېږي.
شغل سپینغر د افغانستان د طبیعي علومو د ټولنې د اهدافو په پیسه کې یو څه ډېرې خبرې وکړي.
که په ټوله کې ووایو موږ غواړو په همدغه ساینسي حوزه کې فعالیت ولرو. یعنی دا چې هغه په اصطلاح په ساینسي حوزه کې ښه کوو او بد نه کوو. نو موږ لومړی سر کې د افغان ساینس پوهانو راټولول منسجم کول بسیج کول دا موږ ته مهم دی ځکه په راټولولو کې باعث دو کېږي چې ځینې نظریات تبادله شي او د خپل د نظریات تبادله د فکر د ودې لپاره د ساینسي فکر د ودې لپاره د پوهانو ترمنځ د ډېره مؤثره ده او ګټه کوي. او ضمناً د نړیوالو پوهانو سره موږ غواړو دا پوهان منسجم کړو نړیوالو ټولنو ته ورمعرفي کړو نړیوال کنفرانسونو کې اشتراک وکړي او د مکاتبو کریکولم د ساینس برخې او ضمناً د پوهنتونونو کریکولم دا ټول ناقص دی سر تر پایه ناقص دی. په دغه باندې کار کوو چې دا به د افغانستان ټول متخصصین د ساینس برخې راټولیږي او په دې کار کوي او ځینې هغه کسان چې په ساینس برخه کې استعداد لري یعنې د ساینسي فکر لري هغه ته د سکالرشیپونو د امکان ته حد د سکالرشیپونو برابرول چې موږ نړیوالو ټولنو سره لګېدلی یو تر دې دمه او اکثرا وعده کړې ده چې موږ به دا کار درته کوو. په مکاتبو کې موږ غواړو چې هغه زده کوونکي تشخیص شي چې د ساینس فکر ورسره وي ساینسي فکر ساینسي تفکر کړلی شي. تر ډېره موږ تحصیل کرده ساینسي تحصیل کرده لرو ساینسي مفکرین نه لرو. نو موږ د مکتب کې ساینسي مفکرین را پیدا کوو او هغو باندې سرمایه ګذاري کوو په دا رقم او هغه غواړو ولېږو د درس د ادامې دپاره. او ځینو کسانو سره موږ غږېدلی یو د ټولنو سره غږېدلی یو ځینو طرفونو سره غږېدلی یو. خوشبختانه دوی موږ ته تر دې دمه ټټر وهلی دی او انشاءالله څه به وکړي.
کامیاب اوسئ. ځینې انسانان په خپل صفت نه مړیږي او دا ارزو ورسره یې چې تر هر چا دې بر او بیل وي. خو څرنګه چې هر څوک د دیکتاتورانو غوندې زور نه لري نو د ځان د غټولو او ستایلو ارزو یې په زړه کې پټه پاتې شي. د ترکمنستان پخوانی دیکتاتور سفرمراد نیازوف امر کړی و چې د میاشتو نومونه دې بدل شي او ځینې میاشتې دې د ده د کورنۍ د غړیو په نومونو یادې شي. په شمالي کوریا کې تازه تازه امر شوی دی چې ټول هغه کسان دې نومونه بدل کړي چې د دغه هیواد د دیکتاتور غوندې کیم جونګ اون نومیږي. دغه حکم ځکه شوی دی چې دیکتاتور باید په هر شي او حتی په نوم کې له نورو خلکو بیل وي. نور حال وشما رشیدی راکوي.
په شمالي کوریا کې حکومت امر کړی دی چې ټول هغه کسان چې د دغه هیواد د مشر غوندې کیم جونګ اون نومیږي په ځانونو دې نور نومونه کیږدي. د جنوبي کوریا د دولتي ټلویزیون کې بي اس لري پور سره سم د شمالي کوریا حکومت فیصله کړې ده چې له دې وروسته عام خلک د اجازه نه لري چې د ملک د مشر غوندي کیم جونګ اون ونوميږي. شمالي کوریا د تورته حکم د خپل دوه مخکنیو لیډرانو په وخت هم کړی وو. د شمالي کوریا د اوسنی مشر پلار کیم جونګ ال چې تر زوی لمخه د ملک مشر وو د خپل قدرت په زمانه کې حکم وکړ چې په ټول هیواد کې دی بل هیڅوک کیم جونګ ال نه نوميږي. د غرض د شمالي کوریا د وسنی مشر نیکه کیم ایل سونګ هم چې په خپل ژوند کې د شمالي کوریا د واکمن کومونست ګوند مشر او د ملک لیډر وو، امر کړی و چې ټول هغه کسان د نور نومونه ځانونه ته غوره کړي چې نوم یې د غوندې دی. د شمالي کوریا د اوسنی حکومت په حکم کې راغلی دی چې په هیڅ نوزیږي ماشوم باندې باید کیم جونګ اون نوم کې نه ښودل شي، ځکه دا د ملک د رهبر نوم دی. د غرض ټولو هغو کسانو ته چې کیم جونګ اون نومیږي حکم شوی دی چې هم په خپلو اسنادو او تذکرو کې خپل نومونه بدل کړي او هم په خبرو اترو کې ځانونو ته کیم جونګ اون ونه وایي. د شمالي کوریا د اوسنی لیډر کیم جونګ اون پلار کیم جونګ ایل درې نیم کاله پخوا په 2011 کې امر کړی و چې د ده نوم دی یوازې د ده وي. کیم جونګ ایل له دغه امر وروسته یوازې څو میاشتې نور ژوندی و او د 2011 کال په 12 میاشت کې ومړ. د کیم جونګ ایل له مړینې وروسته د هغه زوی کیم جونګ اون د شمالي کوریا مشر شو. دا معلومه نه ده چې په شمالي کوریا کې به څومره کسان کیم جونګ اون نومیږي او اوس به مجبور وي چې ځانونو ته نوي نومونه انتخاب کړي، خو کیم په کوریا ټاپو وزمه کې ډېر عام فامیلي نوم دی او دغه راز ډېر کوریایان جونګ اون نومیږي.
اناهتا روحی د افغانستان د ځوان کهول د سر د قطار په شاعرانو کې حسابېږي. دا په جرمني کې اوسي خو کار د افغانستان د فرهنګ لپاره کوي. د تر اوسه پورې د ماشومانو لپاره څو کتابونه پښتو کړي دي. په وروستیو ورځو کې د اناهتا روحی د شعرونو او ادبي ټوټو کتاب چې تربتې چیغې نومیږي له چاپه راووت. دغه کتاب زموږ همکار عمان نیازي لوستی دی. له ښاغلي عمان سره د اناهتا روحی د شعرونو په باره کې د خبرو د اوریدو بلنه درکوم.
مننه غزنفر صاحب، زه به مې د چشمه ولګوم. دا کتاب چې د 242 مخه ده او د شعرونو ترڅنګ ادبي ټوټې هم دي. 143 مخه شعرونه دي او پاتې نورې ادبی ټوټی دی. ما دا کتاب ولوست. البته زه د دوی له شعرونو نه علاوه دا څوک چې لنډکی شعرونه لیکي دا زلولمه ډیر کمالونه لري. اول چې ما ورته پام سوی دی سره دی چې دا دلته نه ده او اروپا کې اوسي. دا په ځبه ډیره مسله تا ده.
هغه خلک چې ډیر کلونه په اروپا او امریکا کې تیر کی بیا که دوی نثر لیکي او که شعر لیکي ورو ورو دی اکثر ته پام سي چې هغه جوړښت دی ژبه بیا د پښتو نه وي، نحوه یې د پښتو نه وي. خو سره له دې چې ډیر عمر هلته تیر کو خو ژبه یې ډیره پښتو ده.
یو خو دغه ده، یو بل ده دادی موږ خلک سي له کلیو راسي دلته دغه د ښار د مامورینو ژبه کوي. دای بیا بل جنجال ده. دې عمر هم په کابل کې تیر کړی، بیا له کابله تللی ده اروپا ته. نه د مامورینو ژبه لري، نه هم هغه ژبه چې نه د باختر اژانس ژبه ده او نه هم د مامورینو. بل شی چې د ما ورته پام سو د موږ په دې شاعري کې چې ما کتلی دي ډیر کم وخت مې داسې اورېدلی دي چې یو څوک د یو شی در باندې واوري. ډیر کم وخت مې اورېدلی دي چې یو څوک د یو شی در باندې لمس کړي. د دې برخلاف د دې په شعرونو کې ډیر ځله داسې شیان ستدې چې هغه غواړي په تا یې لمس کړي. دا د دې د شعرونو بل کمال ده چې البته زه ورته متوجه سوی یم او د موږ په شعرونو کې دا شی ډیر کم ده. فرضاً ځینې شعرونه دلته دي چې کداسې دغه مسائل هم ستدي او ځینې نور موضوعات هم ستدي پکې چې هغه موږ په شاعرۍ کې تقریبا نه وي دي. وایي فرضاً رګونه مې په زوره یې سر کړي ګنې نن ټول در روانو. د دې په شعر کې دغسې ګڼ مسایل ستدي چې علاوه له دې چې د موږ مختلفو حواسو ته دا مخاطبه ده، د دې بل کمال دا ده چې په شعرونو کې فعلونه بدلوي رابدلوي. فرضاً موږ وایو اوبو وڅڅېدې، دا نه وایي چې اوبو وڅڅېدې، دا وایي اوبو والوتې. له هغه متعارف حالته یې باسي. او زموږ اکثره شاعران ما لیدلی دي چې دا کار کوي، اما په دې کې بریالي نه وي. کله دغه شی هنري منطق سم وي، کله نه وي. دا یو له هغو شاعرانو نه ده چې ما چې څومره د دې شعرونه لوستي دي داسې څه مې نه دي پکې احساس کړي چې دغه نثر لګېږي.
دا ژبه ناشناکی.
بله،
خو داسې ناشناکی چې هنري منطق پکې وي.
بالکل همدا خبره.
شاغله عمان، تاسو د دې په کتاب کې دغه یو مثال هم پیدا کړئ او زه به له دې فرصت استفاده وکم او اوریدونکو ته به یو مثال ورکم. په بیړۍ کې که موږ سپاره یو، موږ آزاد یو چې بیړۍ هرې خوا ته بیا یو، خو له بیړۍ را کوزېدای نسو. په سمندر کې مو بیړۍ روانه کړې ده، دا اختیار لرو چې بیړۍ په هر خوا بوزو، خو په عین حال کې قوانین هم شته او هغه قانون دا دی چې له بیړۍ نه د باندې پل نه شي اخیستی.
سمندر کې دا ژبه ناشنا کوي، خود یو منطق په چوکاټ کې کوي.
بالکل، یو ځای مې لوستی وو د کلمې چې دي او مفاهیم چې دي، دا لکه یوه کورنۍ داسې دي، دغه کسره بیلیې او د دې وی کورنۍ بیلیې او په بلې ودیې، د دوو ترمن په یو منطق کې، یعنی چې سره بیلیږي نه په اسانه، خو چې بیلیې یو هنري منطق په ورته پیدا کوي، کنو دغه څه خلک نه در سره مني. موږ وایو د اسمان شنه ګمبازه، و دغه ګمبز ته که بیا که بل یو داسې شي ته ګمبزه ورکوې چې ګمبزه نه ورسره جوړیږي، بیا نو نه کی.
تاسې د دوی په شعرونو کې یو مثال راکوئ،
وایي ته نه وې موږ بیرته راستانه سو، زه او یوازیتوب دواړه لاس په لاس په تا غږېده.
زه او یوازیتوب
په تا غږېده.
یوازیتوب ته یې هم سا ورکړی ده، انسانی شخصیت ورکړی دی، او دا هم د ژبې ناشنا کول دي. نو شغله ومان، تاسو تر اوسه ویل چې یو د اناهیتا روحي کمال لري په شعر کې، چې یو په ژبه مسلطه ده، بلې ژبه تصویري او حسي ده، او بل د ژبې د ناشنا کولو، د کلام د ناشنا کولو په کار کې کامیابه ده. په دغو درو خصوصیاتو سربیره خو به نور خصوصیات هم لري، خو که کیدای سي د دوی یو دو درې شعر اوریدونکو ته ولولې په دې وخت کې، نورې خبرې به بیا کوو.
وجود می را څڅیږي له څرمنې، مای څاڅکو ته تڼاکې لپه یې،
تڼاکه لپه ایښې ډېر علي
په تناره کې، هغه اوړه چې نه یې رسېدلې څڅیږي. وګوره دا یې ډېر عجیب راخیستې دي، وایي زړه مې در پسې وڅڅېد لکه بېسېکه اوړه چتناره ته چاچی.
ډیر علی، دا یو پاینې حل کې وړه شکه لیواله تجربه هم ده.
دا غم ده، او د دې ترڅنګ دا چچېدل او هغه د ناراسه شي چچېدل، دا بیا فرق کوي. فرضاً هغه خدا سی بی سی کی ده چې دا نه در رسیدلی، اما دلته د ضعیفوالی د ناتوانۍ حالت ده. دا عجیبه دغه ده، هغه له نارسي چچېږي او دا چې له ضعیفوالی
لظافه،
او دا لظافه چچېږي. وای توبه توبه نور قتل نکوم، د ډیرو ګلونو مری می پریکړې بند سپیرسو ته پخلا نسوي.
ته
ډیر عجیب حالت ده، د ګلونو وړل او دې یو عمر خواري کړی ده،
او یغو ته د قتل عنوان ورکول.
هغه قتل بیا وای په یوه ساه مې د لمر سرخي د اوبو له مخه وڅښله.
د لمر سرخي
د اوبو له مخه وڅښله، دغه مازدیګر کوم سمندري یا داسې ډېره پراخه ساحه اوبه وي، د لمر چې پریوزي او په غرغړه کېږي، دغه وخت کې دغه ټولې اوبه سړی داسې فکر کوي سکه سري
سري شي،
او د دې اوبو په یوه ساعت څښل عجیبه ده.
دا د لمر سرخي څښلې ده عمان صاحب،
خو دلته یاده کړې داسې د اوبو له مخه،
د اوبو له مخه چې کومه د لمر سرخي وه، او د لمر سرخي لیدل کېږي څل کېږي نه، مخکې تاسې وویل چې دا فعلونه بدلوي. دې د فعلونو د بدلېدو یو انداز دا هم دی، یعنی هغه فعل چې سترګې باید پکې نقش ولري، هغه ممکن ذائقې حس ته ورکړي، هغه فعل چې غوږونه شاید پکې نقش ولري، هغه ممکن پوزې ته ورکړي، یعنی حسونه سره د یو بل په ځای استعمالوي.
د هیسونه هغه معمول او موږ چې ورسره آشنا یو له هغه حالته یې باسي.
شغله عمان، د اناهیتا روحي کتاب ما هم وکوت، البته مخکې مې هم شعرونه اورېدلي وو. یو بل کمال مې هم پکې ولیدو چې البته دغه کوم خبرې چې تاسې وکړې د دې ادامه ده، دا خبره یا نتیجه ده، پردی شی نه یې پکې، داسې خبره نه یې چې تا مخکې اورېدلي وي.
فرضاً یو ډېر لنډ شعر ده، وای راته ووایه سترګو مې څه درته وویل.
راته ووایه
سترګو مې څه درته وویل.
ډېر علي،
یعنی د سترګو یو بیل راز و نیاز ده، او بیا
او موږ کنټرول نه پېلرو.
کنټرول
د روانشناسي هم دا تجربه تاییدوي، زموږ سترګې افشا کوونکې دي، یعنی که زه غواړم یوه خبره پټه هم وساتم په زړه کې، خو که د ما سترګو ته څوک وګوري نو لایغه به نوری معنی واخلی، یعنی د ما د اراده خلاف به د ما سترګې ځینې شیان افشا کړي.
زه د خپل تجربه درته وایم، په دې کور کې کله کله د ماشومان مې ناروغ سي، په اوله ورځ خو حال نه وایي دوی، او زه د دې له سترګو پوهېږم چې دوی ناروغان دي. چې ورته وګورم زور ته ممته ناروغ یې وایا نه یم مم خو که نه یې سبا ناروغېږي بیا مې اکثره وخت پام ورته کړی دی په سبا یې تبه یي البته ډېر 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 ښه راخیستی لنډ او ډېر بامانه را وړاندې کړه د اوبو غوندې پاسته لاسونه زه مې دعا ورسپارم
را وړاندې کړه د اوبو غوندې پاسته لاسونه زه مې
دعا ورسپارم دعا لپاره مو معمولا خپل لاسونه لپه کړي
موږ چې ماشومانو نو دا تاسو به هم شاید دا کار کړی و مانسب کاغذي کښتۍ به م جوړې کړې بیا به م په اوبو وسپارلې د ویالې بیا به هغه روانې وې بیا لکه یو شی چې چا ته لیږو یو سرنوشت چې و چا ته سپارو یوه نقشه چې چېرته استو دغسې یو مرموز احساس به را پیدا سو
خوبونه اوبو ته وایو او معمولا هغه خوبونه چې بل ته یې نسو ویلی اوبو ته یې وایو ما په خپله ډېر خوند اخلم له اوبو او فکر کوم چې له اوبو سره به ډېر رازونه وي
او منصب اوبه خو د حیات بنیاد دی او ګمان کوم په ساتیرو کې په ادبیاتو کې په نکلونو کې په شعرونو کې په روایتونو کې اوبه ډېر مرموز نقش لري څو اړخیز نقش لري او ټول نقشونه یې له ژوند سره په ارتباط دي کله چې په شعر کې په ښه انداز کې په کامیاب انداز کې د اوبو ذکر وسي موږ ته ډېر نور څه هم را په یاد سي
وایي په شعر کې مې ځان ملټوه خاموشي ته مې راسه چې ستا په نوم سندرې وایي
په شعر کې مې ځان
ملټوه خاموشي ته مې راسه چې ستا په نوم سندرې وایي
ډېر علي یو سند دی پاراډاکس ورته وایي یعنی دوه متضاد شیان سره یو ځای کول لیغونه یو نوی شی جوړول او مقصد یو مبالغه ای وای ادرې ته لاړم چوپتیا چیغې وهلې دا یو پاراډاکس دی نو چوپتیا له چیغو سره ضد ده چې یو ځای کې نو د چوپتیا اوج سي دلته هم یو پاراډاکس دی او ډېر علي
ما چې تجربه وکړه او ځینې شعرونه مې وکتل خصوصا دا لنډکي شعرونه دو شیانو ته چې د ما په خیال ډېره دا شاعران باید توجه وکړي خصوصا هغه کسان چې لنډکي لیکي یو خپله د دې کلمو انتخاب ده دا شعر خو لنډ ده د کلمو انتخاب ته باید دقت وکړي چې کومې کلمې ورته مناسبې دي البته د انایتا په شعرونو کې دغه دقت ته د ما ډېر پام سوی دي یعنی دا داسې کلمې ورته انتخابوي چې اړخ ورسره لګوي لکه تختې چې ځینې سره ورځي او ځینې نه سره ورځي
شغله عمان استاد شپون یې ورځي ویل چې وایي د ادب ژبه البته واقعي ادب مطلب وایي د ادب ژبه د ساینس تر ژبې دقیقه ده او د فرانسې د نولسمې پېړۍ لوی ناول لیکونکی او د نثر ډېر لوی استاد ګوستاو فلوبر وایي چې کومه خبره چې د تا په زړه کې ده صرف اکی یوه کلمه ده چې هغه خبره بیانولی سي ته به په هغه پسې ډېر ګرځې هره کلمه یې نسي بیانولی او ګمان کولی سو یا دا ویلی سو چې د لیکوال او د غیر لیکوال فرق هم د کلمو په انتخاب کې دی غیر لیکوال د مترادفو کلمو په منځ کې فرق نسي کولی ټوله ورته یو شی هغه فارسي کې څنګه وایي چې پیش جانانه ما کشمش و پندانه یکی است او لیکوال چی واقعی لیکوال هغه په دې پوهیږي چې د دغو مترادفو کلمو په منځ کې به کومه یوه
د انتخاب کی
نو تاسو دغه ویل غواړئ چې دا په دغه انتخاب شه پوهیږي
و اصطلاح ده د زرګران دا ورته وایي وای ریخت یعنی هغه زر څڅي یا یو بل شی څڅي بیا یو شی ځنی جوړی ما دا ست نه کړو احساس چې په دغه ریخت کې دی دای معلوم دارای دی د ښکاراسي یعنی بل شی دی ټول زر دی سره دا فکر کوي او یو لاس زر دی کله داسې چې کوټه زاري نیم بیا بل شی ځنی بیل سي د دې ټول خالص زاري او یو لاس زاري د زرو کې هم فرق کی ځنی د یو وطن ځنی خې ځنی بیکاره ای دغه سم او بیا ځنی نور شی انور غاټي دا سي احساس نس سره پک
یعنی منظور دا دی چې کلام په یو اندازې پوخده
په یو اندازې بالکل خپل مضمون او موضوع ته په پام سره د دې کلمې انتخابي ک کلیوال شيری نو ارڅه هغه سي لکه مخکنه شعر چې مې درته وویل چې وای بلان می قتل کړو دا بیا بل فزاده په دې کې بیا دا ډیره کلیواله نه وي دای د شعر بل کمال ده بل د په لندکی شعرونو کې لندې تخیل یې چې ده هغه ته ډېره توجه کړې ده او ما چې څومره د لندکی شعرونو د نمونې لوستې دي او شعرونه مې لوستې دي ډېر کم داسې کسان دي چې دغو موضوعاتو ته پام کړی. نو د ما په خیال د دې دغه وروستی کتاب چې ده ډېره یوه ښه تجربه وه، ده زما خپله ډېر زیات خوښ شو، ډېر څه مې ورنه زده کړه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.